د فرهاد دریاب غږ سندره مو له ازادي راډیو واورېدله. که غواړئ نورې سندرې واورئ، د ازادي راډیو دوه پروګرامونه د غرمې له 12 بجو تر 2 بجو موسیقي ته ځانګړې شوي دي. د سهار 10 بجې شوې په دې خپرونه کې مو زنور یاس نوري بیا هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه یې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د سولې په برخه کې څه کړي دي، د سولې د عالي شورا له یوه جګپوړي غړي سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي، او د داعش د ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او اندېښنو په اړه مو هم یو ګردی میز درته برابر کړی دی. خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن روسیې ته خپل 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوالو شلوره سیالیو د غوروي په لوبو کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي، او مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک یوه مسوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکول سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یوه خپلواکه نړیواله محاکمه جوړیږي. د هم د دې مهال بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 15مه غونډه او د بریکس سازمان په ناسه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. د جمهور رئیس په بیان کې راغلی چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون تر څنګ د دغو سازمانونو د خړې وادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او د نو غښونو په ځنګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش د مهار کولو پر مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د منځنۍ اسیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد شاکر کارګر ملتیا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ملستندوی پلاوی دفتر یونما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. د یونما مشر نیکولاس هیسم په یو خبرپاڼه کې چې پرون خبره سوه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نور ګامونه هم واخیستل سي. رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اګست میاشتې په 15مه او 14مه پلان سوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنې استازو په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د دې ټولنې خبر پانه وایي چې د هلمند په مدني ټولنې کې پرون په غونډه کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې د سولې لپاره پیل کړي هڅې جاري وساتي. د ټولنې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د سولې لپاره هلو ځلو ته اولویت ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو 2 اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې سوي چې لږ تر لږه 6 شپږ وسلوال پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. د یو وروستۍ حمله په اچین ولسوالۍ کې سوي چې 12 وسلوال کسان پکښې وژل سوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپان یې هم پکښې شامل دي. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړ مورس په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قمندان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی و. د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالیو لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بي ګروپ کې له 6 هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسي سره یوه تمریناتي لوبه درلوده چې د 2 وکټو په توپیر یې ورڅخه وګټله. د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالي په 2018 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوالو قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلی سي. ظریف په یو مقاله کې چې پرون فاینانشل ټایمز ورسپانې خبره کړه لیکلي، ایران مناسبې او منصفانه موافقې ته تیار دی او غواړي چې د هغو ګډو ستونزو د حل لاره وموندل سي چې ډېر لوی خطرونه پېښولی سي. د ظریف په باور دا چې افلاطیت د منځني ختیځ په زړه کې ریښې کړي، هغه ګډ خطر دی چې اروپا ته هم لاره موندلی سي. د ایران، برېټانیا، جرمني، امریکا، چین او روسیه استازي په ویانا کې د داسې موافقې لپاره په مذاکرو لګیا دي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د تهران اټومي پروګرام بند سي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د لډیموکرات او سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کانس ویل اوباما ډاډه نه وو چې ایرانیان به یو شمېر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع سوي غاړه کېږدي او د دې چانس چې یو موافقه به وسي نیم په نیمه ګڼي. یو بل سناتور بن ګارډن ویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې د یو موافقه لاسلیک کړي، غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو موافقې ته د رسیدو لپاره د دریم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل سوی دی. مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو مساوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکورې سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یوه خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دغه اقدام په وړاندې روسیې سخت غبرګون ښکاره کړه او ویې ویل چې د دغه پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف پرون د ټویټر له لارې وویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ځکه ردوي چې تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه سوې. د هالند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې شواهد ښیي چې دغه الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندۍ په ذریعه رانسکوره سوي وي. روسیه په دې پیښه کې چې نږدې 300 کسان پکې ووژل شول هر ډول لاس لرل ردوي. د ملګرو ملتونو له وړاندیز څخه د روسیې رضایت ځکه مهم دی چې دا هیواد د امنیت شورا دایمي غړی دی چې د ویټو حق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولای سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړه پرون د روسیې او د روسیې د او فشار ته رسیدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي جین پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولای سو ټولې موجوده ستونزې هواري کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دواړخیزې غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیه او چین شامل دي او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربېره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشري سي په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمیدو او د اوکراین په خطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ سوی دی. د چین د اسامو ارزښت هم تیره میاشت یو پر درېمه رالوېدلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط وروستي خبرونه.
لکاسیم سولامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که بیا هم غواړئ دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړه او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. دین محمد چې د افغانستان د حکومت لخوا د استازو د پلاوي په ډله کې شامل دی، د اسلام آباد په مری کې له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو په اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د هغه له څرګندونو به مو خبر کړو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې پروسه ډېره پیچلې ده او وخت اړتیا لري، خو بیا هم دغه شورا د خپل تاسیس را په دې خوا توانېدلې چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ وکړي.
تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوي دي او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، د شورا فعالیتونه څېړلي دي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ورواوړي؟ دا شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې څېړلې ده.
دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره یې مای کیږي. هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل اغنیایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ کیدای سي چې مخته ولاړ سي.
تغراز د انصاف په لټه کې بل ونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو راځو لومړی په اسلام آباد ته نږدې په امریکې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د مخامخ خبرو موضوع ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یوناما هم د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمن د مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره د نور ګامونه هم اوچت کړي. جزئیات به د فرشته جلالزی په راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهمې دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نیکولاس هیسوم تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلي چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ته رسېدو تږي دي، ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغېز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلي زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډېره ضروري ده او د دې هیواد خلک یې حقدار دي، داسې مخامخ خبري د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبري شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی، په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي مذاکره د مری په سیمه کې وشوه چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر 4 دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغون شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
د لومړي ځل دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کور بدلی. د مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. چین چې له یوې مودې راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې پراخې کړې، له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شویو خبرو څارنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر د له ګړندي کېدو سره مرسته تکوی. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي. خو زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان د حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ورواوړي؟ دا شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یوه بحث کې څېړلې ده چې اسدالله لودین ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نظار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالب چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي ویلي که د ملا عمر ویډیویي پیغام ونه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي راجلب کړل او دا پرله پسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي خورآباد جنرال صاحب. هزاره بس له تاسو نه پیلوو، له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د یوې روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بې عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بې عدالتي و چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه وقدمند دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر دلته هغه حکومت کې شتون لري خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دی. دغه حکومت چې منځ راغلی دی د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي د موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلی دی چې ملي وحدت حکومت
جنرال صاحب دلته حزب دی او بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډېر پیاوړي کړي. دلته
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنګیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په داسې دي چې قطره قطره دریا شاو. فارسي کې یو متل دی، اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبنی شخړې قومي تعصبات دي، دلته فقر دي، دلته بیکاری دي. زموږ تاسو اوس ګوره یولس میلیون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته دا خپله یو ډېر ستره دغه دي. او بل خوا د داعش لپاره، د طالبان د سربازګيري لپاره ډېر لویه زمينه ده فرض مثال. او بل ګوره دلته چې داعش یو ډېر لوی پروژه دي، د سره ډېر پیسې دي، وسو میلیون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخېدو په ارتباط دي دغه کړی دي، بلګې کړی دي.
ښاغلی پښتون جنرال صاحب هزاره وویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالي امکانات او مالي سرچینې لري او د خپلو ځواکونو لپاره حتی اوس میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپلو فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا، د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیره ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ هم نظری خبري او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي و. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب هغه وخت چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعیا قابل قدر قابل احترام شخصیت و. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعیا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی په ثبات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړې و. د یو دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان شوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمیږي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کم ښکاریږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1949 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځای والي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګري کړي او یا دی د هغو ملګري سي نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره هم څخه شرایط ډېر لیرې دي. هغه څه چې دوی د حکومت څخه غوښتل هغه د ده په لاس نه ورله. پس نو دی مجبورن مجبوره سو چې باید دا اشتباه یوسي.
ښاغلی پښتون داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورک، د طالبانو یادونه یې تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون یې د سولې په پروسه کې بیخي هېر کړی و. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډله یې په تېرو دیارلسو کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان یې محروم ګڼئ چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یوه زیاته برخه د حزب تاسې وینئ ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تېر حکومت کې، د کرزي صاحب په حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپوړو چوکیو کښې مقامونه لري، په کښتو چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې 70% د حزب اسلامي ډله یا تر 80% پورې اوس تصدي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي کیدای سي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې څخه ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دی نور په د دې جال څخه راوباسي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څاری، د افغان امنیتی ځواکونو وړتیا هم درته معلومه ده، څه فکر کوئ که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بله بهرنۍ جنګیالي ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي، افغان حکومت ته دا څومره یو څه اندېښنې وړ یوه موضوع ده؟ آیا دوی به وتوانېږي چې په دې وړتیا سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه یې وځپي؟
هرګز. افغان حکومت اوس په دې تېر دیارلس کالو کې افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبانو ماتې کړي او ورځ تر بلې ناامني ډېر شو. اوس چې داعش هم ورسره دغې شي، ته ګوره چې داعش یو ډېر لوی پروژه دی،
داعش طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی، دواړه نه سره یو ځای کېږي.
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده. طالب قصه اوس ختم دی، یعنی عملا د هغه چا لخوا چې طالب حمایه کېده، هغه یا د سیمې هیوادونو لخوا یا د منطقې یا د فرا سیمې هیوادونو لخوا، اوس په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوښتل، پاکستان غوښتل، افغانستان کې ځای په ځای کېدل، افغانستان په داسې یو حالات و په داسې یو موړ باندې راوستل، هغه د طالب پروژه تر آخر 2014 پورې ختم دي.
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ له ځان سره درلوده، داعش ته ذهنن خلک آماده نه دي چې ملاتړ یې وکړي په افغانستان کې، لکه څنګه چې مذهبي موضوع یې هم ښاغلي پښتون یاده کړه. تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي؟ څه علت دی؟ آیا نور څه عوامل شته چې دوی ته پیاوړي شي؟
عوامل نور هم شته. عوامل دغه دی چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته، وحدت عمل نشته، دلته بزکشي جریان لري. دغه دوه ټیم و اصلاحات و همګرایي او هغه بل شی دی، عبدالله و د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بوسکشی جوړ کړی دی. افغان ولس وزې دي او دغه د دواړه ټیم چاپندازان ښه دلته یو بل سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډېر کړي خپل کسان. وحدت فکر ده په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته، وحدت عمل نشته، اتحاد نشته، اتفاق نشته.
تاسو وایئ چې خپله د حکومت تر منځ په ځینو مسایلو سره اختلافات دا دې لامل شوي چې د داعش وادې ته په افغانستان کې زمینه برابره شي. کور آباد پښتون صاحب، تاسو مخکې وویل چې ذهنا د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي. شي زکه چې مذهبي مسائل هم فرق کوي. افغانستان چې حنفي مذهب دي او حقوق دي سلفيان او هم وهابيان دي. اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داش په افغانستان کې ډیره وده وکړه، حتی په جلال آباد کې، په ننګرهار کې، څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې. هماغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي، یعنی دا دې څرګندوي کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په یوه حمله کې وژل کیږي. څه علت دی چې دوی په یو دم داسې روشت وکړو او د ملاتړو دروازه یې ځان ته خلاصه کړه؟
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده. دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي. او په افغانستان چې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، کاروبار نسته، حکومت چې کوم مصارف کوله پخوا د بندي جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي. پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کېدای سي چې مخته ولاړ سي. مثلا داعش د فتن راغی، تاسو وګوري د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې وو یا کونړونه و، هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی و. مثلا په پخوا کسس پیدا مجیب رحمان برامه کم مشر ری پاوه که و ده دوی چې بیا ترور سو اغم ده دغه طریقه مشر و پا هم دغه شکل سر نور مشران هلته موجود دی. یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته د افغانستان یا مرکزی افغانستان ته در افغانستان یا شمال ته و مشرقی ته د افغانستان وهابیت ډیر متوجه و. نو زه بهتر مثال ته تاسو در کومه، تاسو وګورئ داعش چې په هغه اندازه په جنوب کې وټکل سو وټکول سو په فرا کې بیخي محو سو، دوی د جلال آباد څخه شروع وکړه او په جلال آباد کې در ډیره ځایه دوی پیشرفت هم وکړي.
افغانستان د خلکو غربت او بیوزلی د لامل شوی چې دوی نه ملاته
دا کار کوي. بالکل، او دا کار به تر یو ځایه مخته هم لاړ سي. لیکن یوه خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کښې د روسانو په دوره کښې د چاد جمهوري شوروي په دوره کښې هم د پیسو توضیحات ولیدله په افغانستان کې تر یو ځایه پورې پیشرفت هم وکړي. لیکن فوراً افغانان په دې پوه شول چې دا مځکه زموږ سر خوري او د هغې مځکې څخه پرهیز وکړي، د هغې امتیازات څخه پرهیز وکړي، افغانان ټول افغانستان ایله کړي او د هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخیستې ده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلقه مبرا او مجزا ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګرې ده دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بحث د پاشي به تر رسېدلو فقط په لنډو کې غواړم د حل لارې له تاسو وپوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډېره ناهیلي څرګنده کړه او وویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي که ډېر راته په لنډو کې وایي؟
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویرېږي او د خپل سرنوشت نه هم وویرېږي. هغه وخت دی چې موږ کولی شو هم د منطقې هم د فرا منطقې د تهدیداتو سره موږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډېر لنډ ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي تر څو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کښې کوم جنجالونه او کومې مشکلات چې وتستي د طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی تر مامین واقع وه او داعش پر هغې یو سربارۍ راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهترینه لاره داره د افغانستان د حکومت دپاره چې دوی په خپله یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بندي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو تر منځ د یو تفاهم، د یو اتفاق او د یو مشترک نظر په نتیجه کښې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعا و دو خلکو ته د پای ټکې کښېښوله سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کښې وغندي، د دوی جذب و نصب ته اجازه ورنه کړي او حکومت هم په لیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولی سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یا د ډوډۍ او یا د نورو امتیازاتو په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد، د بحث میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال حسین هزاره، ډېره مننه.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور او دا چې ولې وسلوال له دغې ډلې سره یو ځای کیږي، په دې اړه مو بحث له ازادي راډیو واورید.
او مسئله ای است که چی هستم برای اولین بار مقامات خیلی مهم و برجسته سطح اول از طالبان به شمول گروه حقانی و
هم داشته به کابل که په امریکه د وسلوال طالبان سره د افغانستان د حکومت د ورغلی پلاوی یعنی تر سره شو خبرو غری خبری رسنه او ته یو لړ څرګندونه کوي لدی مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت الله کرزی خبرې وکړي د غراز د سولې د عالی شورا غړي عزیز الله دین محمد چې د دغه خبرو مشري کوله هم څو شېبې مخکې وغږېد د هغې څرګندونو څو لنډې څرګندونې به واورو.
دا لومړنی مخامخ او رسمي خبرو څلور عمده او اساسي لاسته راوړنې درلودې. ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یوه مثبته هېواد ته د دښمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ایز حل په موخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل او شروع چې دواړو لوریو به یې په هېواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې ته ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د دواړو خواوو له لورې د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه چې په دې ناسته کې به په هېواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د وروستیو مخامخ خبرو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د پلاوی مشري کوله. د افغانستان د حکومت پلاوی د ترسره شوو خبرو په اړه جزئیات له خبری رسنیو سره څرګندوي سره شریکوي. د ازادي راډیو خبریال هم په دې خبري کنفرانس کې د بشپړ جزئیات به وروسته په خبرونه کې واوري. خو د سولې دا چې د سولې عالي شورا څه کړي په افغانستان کې وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د دې شورا فعالیت څېړلی. خو اوس بیا هم قسیم سولمل ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د سولې د عالي شورا غړی او له طالبانو سره په پاکستان کې د سولې د مخامخ مذاکراتو د ګډون کوونکي پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وروستۍ غونډه له لاسته راوړنو ډکه بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغانستان حکومت او طالبانو استازو د طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوال شلو ورځې سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره خپل لومړنی لوبه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلی سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو مسوده د دې سازمان په غړي وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکوري سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یوه خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه او چین کولی سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی او اورګ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پلاوی غړي د ترسره شوو خبرو جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. په کابل کې خبری کنفرانس هم داشې روان دی. فیض الله زکی چې د افغانستان د حکومت په پلاوی کې شامل دی هم داشې به خبری کوي.
اسلامی افغانستان و تحریک طالبا صورت می گرفت شاهد باشن و از این لحاظ ای و مذاکرات اهمیت و استحکام بیشتر می بخشن. تشکر.
د خبری کنفرانس روان دی. د ازادي راډیو خبريال هم حل تشته د دي د چې د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره پر کوم موضوعاتو خبرې کړي او بلاخره دوی څه نتیجې ته رسیدلی دي؟ همداشي به د افغانستان د بهرنیو چارو مرست بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د بهرنیو چارو بخې د وزارت سیاسي مرستیال حکمت الله کرزی چې په وروستیو کې ډیر نوم د سولې له بهیر سره اوریدل کیږي خبرې کوي.
زه به تاته د خپل بررسي داسې وایم، هغه افرادو سره چې موږ ناست و مشال صاحب، هغه خپله د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده. زه به یو قدم مخته ولاړ شم، هغه خپله د منصور صاحب په اجازه راغلی و، هغه د کوټې د شورا په اجازه راغلی و. نو که ما ورته د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمایندګي کوي، خو د دغو افرادو نمایندګي کوي، د کوټې شورا او د منصور صاحب په نمایندګي کوي. او ما ته دا اطمینان راکول شو او دا په خبرو کې هم دا بحث وشو چې دا افراد چې راغلي دي کاملا صلاحیت لري. او دلته زه فکر کوم چې یو څه اختلافات هم شاید وجود ولري، اما دا د دې خپله مسله ده چې په خپل مابین کې بحث سره وکړي او یو تفاهم ته سره ورسیږي. زموږ امیدواري او زموږ توقع دغه ده چې په بل جلسه کې زموږ د ټولو افرادو سره کښینو، دغسې که د کوټه شورا وي که نور افراد چې دا احساس کوي چې دوی ګډون نه دي کړي، چې هغه هم په دا د اختر د بعد جلسه کې راسي اشتراک سره وکړي. دلته دا سوال زه فکر کوم زکی صاحب شما جواب دادین مسئله چین و امریکا را.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی خبرې مو واورېدې چې وایي مقابل لوری د طالبانو لخوا هغو کسانو چې په د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه باصلاحیته کسانو او د طالبانو د کوټې د شورا استازیتوب کاوه. د دغو څرګندونو بشپړ جزئیات به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. البته له یاده مو باسئ چې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په اړه مو د حقیقت څه دی. په پروګرام کې د سولې د عالي شورا له یو لوړ پوړي چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین سوایي
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې انصاف پلاټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابرې کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستي دي.
ایمانم عبدالله ده، ولایت غزنی ولسوالۍ اندر.
ستونزه مو څه ده؟
زما ستونزه داسې ده چې اربکیان ډېر هزار وضعیت کوي خلکو ته. داسې ما یو کالی جوړ کړی و لخته لپاره، هغه چې کور ته مې راوړل هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړی دی. ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ما ته به راکړي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیستې، وروسته چپل مې ووهل او هغه مې کړو. موږ خبرې نه کوو، خبرې وکړو بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو ځورئ یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو. موږ چې وو هغه خپروانه کې یو دوه نفر درې نفر لس نفر، خو نه د ټول کریا ته مشکل هغه کوي. داسې هزار هزار اذیت کوي، موټرسکلونه ته نه پرېږدي او هغه څوک چې چېرته ځي وایي چېرته مزه، هغه د ټراک تذکرې تذکره در سره نه وي، یا به وی څه چپل څه لغته مو درته وکړي.
یعنی تاسو وحی زوروي مو؟
هو، داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي، وایي د پسمی ډوډۍ تیار به کوي لکه ملا غوندې، داسې نوبت به ورکوي.
ښه، د پیشنمي ډوډۍ له تاسو نه غواړي او د ماښام یا روژه ماته هم غواړي. ښه، که عمل یې پوره نه کوي نو تاسو سره څه چلند کوي؟ تر اوسه یې خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وهي، وایي ولې نه کوئ، طالبانو ته خو ورکولو، موږ ته ولې نه ورکوئ؟
یعنی تاسو طالبانو ته هم ډوډۍ ورکوله او هغوی سره هم همکاري کوله؟
یا هغه مخکې طالبان وو، هغه طالبان خو یو ورځې موږ کورو کې راغلي، وایي لږ ډوډۍ راوړئ جومات ته، جومات ته هغه کړی وو، نو دې هر شپه د دې نوبت داسې ډوډۍ راوړئ ما ته. داسې بل خبره داسې دا د موټرسکلونه خبره ده، خو موټرسکلونه پرېږدي ولکه کوم مشکل دی ته ورسېږي.
دغه موټرسایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي؟ یعنی زاړه موټرسکلونه سوځي او نوي وړي؟
و دې هغه کوي کانه وي، د وخت کې تر سوي وي، هغه ټوله جمعوي، یو پنځه لس او شل موټرسکلونه ټولوي، او دی پور باندې هغه کوي، وایي دی د مخالفینو هغه ده تسکلونه د دې په موږ دې ته ورغه کوي، دې هغه کوي ورغه اچوي پکې، او هغه بل نو نوې سي دغه سره وړي، هغه په چادیواله بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د څه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانیک او درس وایو.
ولې مو خپل د غستون زول سوالي او د امنیت قومندانۍ ته نه درسولې؟ که رسول مو هغه څه ویلي تاسو ته؟
یا ولکه می ویل سیو وای، ولکه په موږ باندې ملنډې وهي، خو موږ خبرې هغه نه کوي. یو پولیس د موږ کلي کې د هغه ما خپل شخصي نظر ورته وښایل، وایي نه کېږي اشنا، داسې داسې دا خبره نه منل کېږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي، هغه نه کوي، د موږ کورو کې دا اردو ملي ورسره و داسې.
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولی؟
وو.
نو اوس څه غواړئ تاسو؟
د امنیتي اردانونو سره وغږېږئ، داسې خبره شته، داسې مشکلات شته، د موټرسکل مشکل باید حل شي، ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځېږو، داسې په بایسکل باندې شک وکړي، په بایسکل باندې هم ګرځې کوي.
موږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه. اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي، او حتی دا وایي چې خپلو اولادونو ته یې د اختر کالي په ډېرې خوارۍ سره اخیستي وو، او په لار کې محلي پولیسو له ده نه دغه جامې، البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو، او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو دې ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطي د مخنیوي لپاره ولسوالي قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړله، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي، هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل سوی وي د هغه په حکله باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غغناوري دی ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده، راسي مراجعه کوي ولایت، او کوم مو غغوان اوري ده دا تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړئ. عمل دي ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولسوال صاحب ته هدایت ورکړي، د قماندان دي امنی دي ولسوالۍ ته قماندان دي امنی هم نوې تلې ده او ډیر فعال سره ده. زه ورنه خواهش کوم چې الته مراجعه وکړي، چې رسیدګي و نه کړم هغه ته هدایت کړي ده، بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم، او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسېدلې ده او دغه آزار چې ورته رسېدلې ده په دې حق باندې انشاءالله ورته رسېدلې.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یوه بله مسله میاده، یا وایي چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې له خلکو نه روژه ماتی غواړي او پیشنامه هم غواړي. په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هره شپه خپله ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي، دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، موږ د ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو، هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعضې خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دوی سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چا نه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو جالی شاید په زور باندې راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو، بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري زور نه خواهش کوم چې قمندانۍ د امنیې او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي، هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دې عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په حق باندې که هر چا دا عمل کړی و دې ته د ازار او عزت ورکړي او دینې دې بچانو د اختر کالی اخیستی وي دې ته موږ رسیدګي کوو، او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې دې د ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمندانۍ د امنیې ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانورېده اوس بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده.
کورودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه ترنو مینوالو، موږ مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسئ، تاسو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو.
مننه کور ودان. قاسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په دغسې یو حالت کې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وخت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر څه نه ښه نیت د دواړو خوا دا خو
یعنې فکر نه کوئ چې
ډېر تېر شوی دی. زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور
عملا د افغانستان په ولایتونو کې تاسو
د حالت وینئ دا جګړه روانه ده، شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو انشاءالله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه
څه دي؟ زه دا وایم چې 50 کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا جوړ شوی دی، د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرانس، کابل کانفرانس او استانبول کانفرانسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو جای شوی دی او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي
دي. داسې راپورونه هم موجود دي هغوی چې یو ځای شوي دي بېرته په شکل د اشکالو د
ډېر لږ یو لږ فیصدي. زه فکر کوم یو یا دوه فیصد چې ناراض شوی بیرته تلیوی دا خبر یعنی امکان لري، لکن اکثریت قاطع به وطن کې مشته دی او یو آبرومند ژوند مخته بوسی د منطقه په کچه کې به دننه او د منطقه په کچه کې مونږ لاسته راوړنه لرو په ټولو هغه ناستو کې چې په منطقه‌ای سطح کېږي. دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري خوده لیدي.
قسم بیا څه کړی چې جبري اور پراخیږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېریږي، نو تاسو د سولې د عالي شورا په لاسته راوړنو کې حساب وایي؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روانه ده په افغانستان کې، دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي، د دوی لمن هم اخلي. خود دا صحیح ده چې دوی دا خطر احساس کوي، اما د سولې د ضرورت او د دوی چمتووالی چې دوی شي چې موږ افغانستان سره په سوله کې مرسته کوو، په امنیت کې مرسته کوو، دا ذهنیت یو مثبت ذهنیت دی په دا منطقه کې اوس پیاول شوی دی، پیدا شوی و خو اوس ډیر پیاول شوی دی.
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کیږي چې پلاني ځای کې خلک ناستې سره د سولې خبرې کوي په پلاني ځای کې، او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي، سمدستي د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو. آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او که نه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي؟
دا حقیقت داد په اسلو کې چې ناسته وو، ښځو هم افغاني ښځو هم پکې ګډون کړی وو، مون خبر کله دی وار په وار د ټول رسانه سره په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبر کله دی، نور غلی دی د سولې د عالی شورا هم په دې باندې خبر کله دی، په دوبی کې هم او په هم دا اون یوازې دا په اسلام آباد کې چې اوس خلاص شوی دی. په هغه باره کې موږ یو څه احتیاط کوو چې مصلحت معلوم شي او جزئیات او تفصیل د خبر معلوم شي، بیا انشاءالله تعالی تاسو ته هم په تفصیل وایو. یعنی موږ دده نه دی کړی، خو تاسو هم په دا باور لري وروره چې دا یو حساس او ډېر نازک خبره ده، د سولې خبره. کله کله داسې یعنی پیښیږي چې موږ یو څه شی به وایو، دوی وایي چې ولې دا محرم ساتل شوی نه و او پروسه خراب شوه، آسیب ورسېدل، ضرر ورسېدل.
د سولې عالي شورا چې ناخبري ښیي، کله کله دا ناخبري نه وي، خبر وي خو د ځینې مسایلو له مخې
مصلحت همدا به وي چې دیر په جزئیات کې داخل بنه شو.
بله، د اسلام آباد ته غونډه پاره د سولې عالي شورا کوم غړي پکې ګډون لري په دغه ناسته کې او څنګه ارزوي؟
او دا یو ګام دی چې په مثبت لاره او په یو ښه لاره اخیستل شوی دی. فکر کوو چې انشاءالله تعالی زمینه برابر شي چې رسمي پراخه او متمرکز خبر آتر په یو بین الافغانی خبر آتر انشاءالله تعالی مخامخ به شروع شه، نخ په نخ. زد بل خبر دا کوم چې ولی مشکلات او لامل چه شی و اوجده مده که چه دا کار شوی نده، یعنی سولت نده رسیدل او د سول ناست ملا عمر آخون سره یا در پلاوی سره ترسر شوی نده. اصلی خبر او مشکل داده چه دوی پا افغانستان که ندی، دوی پا هر پلاو که ده، پا پاکستان که ده، دوی د استخباراتي حلقاتو سره تر کنټرول لاندې دي او داسې نور نظارت او اشراف ورسره دي. خو دا باید وایم چې یوه سره هغه کسان چې سولې ته یو جا شوی دي دوی په افغانستان کې وو، په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په باندو کې، خو یعنی په داسې شرایط وو چې دوی سره تماس آسانه وه، آسان کار وشو او دوی هم ومنله. خو که چیرې ملا عمر اخوند او د طالبان د تحریک رهبری په افغانستان کې وای، یعنی سولې ته رسیدل آسان.
بله، د اومنه ویل چې د سولې د شورا نه په دغه اسلام آباد ناسته کې څوک ګډون لري؟
حاجي دین محمد د یو غلی د سولې د عالي شورا دی چې د سولې د عالي شورا په نماندګۍ هلته اشتراک.
بله، خپل قسمیه د طالبانو ځینې پخوانی مشران دا وایي چې د سولې ته د رسیدن لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي، یعنی په مستقیم ډول دوی دغه امتیازات نه دي مطرح کړي. ولې؟ کېدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځینې ولایتونه ورکړل شي، ځینې پوستونه په دولت کې نور ورکړل شي. آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پارټي شورا کې کار کوئ، آیا داسې امکان لري چې طالبان داسې مطرح کړي او حکومت یې هم ورسره ومني؟
زموږ په عقیده نیخ په نیخ خبر آتر د سولې خبر آتر دا زمینه برابروي چې دو خپل غوښتنه وړاندې کړي او موږ هم د دوی غوښتنه به واورو او د سیاسي، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي د امکاناتو په چوکات کې دوی سره خبر آتر کوو.
د ځینې کارپوهانو په نظر باندې چې دغه اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ، ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یوه ښه موقع، دغه ښه فرصت له لاسه نه وی ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وی شریک کړی. تاسو خبره د پام سره چې اوس دروازې کلي دی هغوی سره ده، آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې، بل ځای کې شوې؟ ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې.
ورور دا لومړنی رسمي ناست هم به نه وي او آخرنی هم به نه وي. ډېر ناستې به موجود وي، خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه، داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي، یو آزاد فضا به یي او د نورو مداخله پکې نه وي. خو سوله ډېرې مهمه ده، موږ ته حیاتي اساسي غوښتنه د موږ د خلق دی. موږ دا وایو چې په شرط نه لرو هر ځای کې په هر مکان او په هر زمان کې چې دا کار به وشي، موږ چمتو یو چې ناسته حاضر شو.
بله، آیا فکر کوئ چې د اسلام آباد ناسته او د سولې خبرې طالبان سره به د افغانستان د ناامنۍ په کمولو بل تاثیرات ولري؟
باید ولري، کله چې دا رسمي ناسته شروع کیږي. خو لومړنی شرط به دایي چې یو اوروان به حکم فرما شي. خو داسې خو نه کیږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې. یعنی په ټول جهان کې کله چې سیاسي د حل لپاره ناسته کیږي، خبرې اترې شروع کیږي، اول دوی کوشش کوي چې جګړه یعنی موقتا ختم شي، یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسم، بیا هغه دا چې فکر کوئ چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت، کوم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کوم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت کې اوسنی حکومت؟
والله واقعیت دا دی چې حامد کرزی شل واره پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل. خو خبر معلوم شو چې دوی سره هغه د زړه له کومې اعتماد موجود نه و، اوس معلومه ده. خو د ملي یووالي حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده، چې موږ غواړو چې نه د تېره شوی کلو بده شرایط یا سخت شرایط پل نننه او یا راتلون کی مناسبات خراب کرو، بیا د نوی مناسبات جوړوو، نوی فصل د خپل مناسبات ترمن جوړوو، او باید چې ښه نیت او ښه اراده موجودی او په عمل کې دا ثابت شوی چې دوی غواړي چې د دوالو خوا ملی ګټه خوندی شي او دوالو خوا همکاری وکړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي، یو عادلانه سوله راشي، یو جامع